السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ نن بیا خبري کیږي او داسې رپورټونه دي چې په کابل کې د پرونی برید سیوری به پر دې خبرو پرېوتې وي. د خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان په اړه پکې د نړیوالو مطبوعاتو ریپورټونه هم اورو. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو جک پوډه پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوډه پوځي چارواکي وایي چې امریکا د ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورټ پرون په واشنگټن کې د کانګرس استمایه غونډې ته ویل چې تر هغو پورې د تروریزم ضد د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا ده چې تر هغه په دې هیواد کې نوي سپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې مخته وړي او طالبانو ویلي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رقچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچي څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیون کاري فرصتونه یې نیولي او په کلني ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړه کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په اروپای شورا کې له شکنجه سره د مبارزې کمیټې په زور د افغان کډوالو د وستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلن پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټې وروسته تر هغې د اندېښنه څرګنده کړه چې جرمني مقاماتو یو افغان کډوال چې نه غوښتل بیرته افغانستان ته واستول شي شکنجه کړ. د اروپای شورا د شکنجه ضد کمیټې پرون په خپل رپورټ کې ویل چې جرمن پولیسو یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر مهال مقاومت کاوه له شکنجه کار اخیستی دی. د کمیټې په زوره د افغان کډوالو د وستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلن د درېدو غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دي چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دې کې د ایران د فولادو صنعت او قانون شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو ستره بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیمو پر صنعت لګیدلې دي. همداراز د ایران د قانونو برخه هم رانغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان وخت کې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي که چیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، تهران به د پخوا په څیر په لوړ سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدو شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. تا تاروکونو به خپل روسی سیال سرګی لافروف سره وویني او د سلورو لانچمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره وغږیږي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوتسک او آرام سمندر کې دا سلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی او د دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وستي. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماټیکه لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړی و چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په خطر کې د افغانستان د سولې پړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنځ د خبرو موضوع راخلو. په امده حال کې رپورټونه وایي چې دا په کابل کې پرونه برید به پر دې خبرو سیوري ولري. د امریکا متحده ایالاتو سفیر په کابل کې پرونه برید هم په کلکه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې دي.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونه برید د ماشام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وی چې امنیتی ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د یرویداد به تعداد 5 نفر از وطنان عزیز ما مشهور
لبد مرغ پرې پیشه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړیو پولیسو د یو غړي او ایوې شز په ګډون شهیدان شوی دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکان دي ټپیان شوی دي. د پولیسو ځانګړیو ځواکونو لشه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارک ماسي غړي وو وشغورل
نجات داده.
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورټ پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به یې کوي دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای، نو نه تاثیر به یې نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده. هغه په سیاسي لحاظ که نه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي. یا بله ورځ زلمی خلیلزاد دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یوازې دی و تروریست ارگان په صفت و پیژنو، آیا دا بو وین کمی کی؟ آیا دا بو جگره ختمه کی؟
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې نن هم د سولې خبرې له امریکایانو سره د سهار 10 بجې پیل شي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام وکړي. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي، خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وژل شوي او تر 260 ډیر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر پر رپورټ کې مو ورېدل چې په کابل کې د بریدونو سره سره نن په قطر کې بیا هم د طالب استازو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. په کابل کې د امریکا سفیر پرونی برید غندلی دی او رپورټونه وایي چې د کابل د پرونی برید سیوری به د قطر په نننیو خبرو وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لا ملالی بشیر وروچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصیر خبرې کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼه په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبه له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداري ورکړي چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونی حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:30 او 40 دقیقې ځانمرګي بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حمله شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حمله له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې ورستوي کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه ک پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاونني سي د 2015 کال د ټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي ویلي چې په لند راتلونکي کې به پر ایران نور بندیزونه ولګوي. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ایران ولسمشر وایي ک چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونکړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لاټومی تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وټلو کال پوره شو. روحانی دا اټومی تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپې ته ورځې وخت لري ترڅو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیز چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریس خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره غړې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به پل وړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړه ترجمان پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبريالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره غړې خبري غونډې ته پرون وویل موږ او روسیا هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت تر رامنځته کېدو عامل متحده ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیوادې د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلیزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړه.